پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو سټوډیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 1390 هجري لمریز کال د سرطان د میاشتې دیرشمه او د 2013 میلادي کال د جولای 20مه ده. په دې خپرونه کې بیلابیل خبري رپورټونه درته لرو، خو د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولیږي تر څو له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې له فرشته جلال زیز څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون به نن د دغې پروسې په اړه د ورسېدلو شکایتونو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. افغانستان د سولې علي شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی دوهې ته ځي تر څو له طالبانو سره خبرې وکړي، او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس غږ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې امریکا نږدې روابط ورسره لري باید پر روسیه د بندیزونو له امله اغېزمن نه شي. د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت او د کاندیدانو د ثبت د بهیر په اړه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلانوي. دې کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو په ارتباط شکایتونه او اعتراضونه په ابتدایي ډول څېړل شوي، خو نن به یې دوی په ارتباط خپله وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسیون دویان علي روحانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه شایي د ځینو احتمالي کاندیدانو په برخه باندې او د هغوی پر راتلونکي باندې تاثیر ولري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 28مه نیټه وشي. د افغانستان د سولې علي شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره دوهې ته ځي. د دواړو شوراګانو استازو نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا پلاوی به یې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کښېني او خبرې به ورسره کوي. دا چې د دوی هیات دقیقا څه وخت دوهې ته روانېږي لا نه ده څرګنده سوې. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته به د ازادي راډیو خبریال نور جزئیات وړاندې کړي. او په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر نهرین ولسوالۍ حمله کړې ده. د بغلان د پولیسو ویان زبیح الله شجاع نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا پر نهرین ولسوالۍ له څلورو خواوو حمله کړې وه، خو امنیتي ځواکونو یې د پرمختګ مخنیوی کړی دی. شجاع وویل چې په حمله کې دوه وسلوال طالبان ووژل سو او څلور زخمیان سول. په حمله کې دوه پولیس هم زخمیان سوي چې د زبیح الله شجاع په وینا د درملنې لپاره په روغتون کې بستر دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس غږ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثره کېدلی شي په پام کې ونیسي او پر هغوی د دې کار د منفي اغېز مخنیوی وکړي. ماتیس پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه باید د خپل خصمانه عمل او د بې ثباتۍ د خورولو لپاره د روانو هڅو بیه پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنګټن له هغوی سره د اړیکو د ټینګولو هڅې کوي باید د دې مسئلې متاثر نشي. د ماتیس دا خبرې هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې پر هند او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو چې له روسیې د وسلو په اخیستلو کې سابقه لري د بندیزونو په اړه د زیاتېدو په حال کې دي. د امریکا دفاع وزیر په یوه لیک کې چې روانه اونۍ یې د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ته استولی و د کانګرس پر غړو چې د دفاعي پالیسۍ د قانون پر جوړولو کار کوي غږ کړی چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکړي چې هغه هیوادونه چې امریکا د ستراتیژیکې همکارۍ تمه ورسره لري خو لا هم د روسیې پر وسلو او وسایلو اتکا کوي له بندیزونو معاف کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو له ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتې سي تر هغو چې له اټومي وسلو د دې هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ملګرو ملتونو کې له خبریالانو سره خبرې وکړې او وویل چې په سنگاپور کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر غونډې وروسته د امریکا اداره پر دې ټینګار کوي چې لا هم د غیر اتومي کېدو لیدلوري ته خوشبینه ده. هغه وویل چې د نړیوالې ټولنې رهبران باید پر دې فکر وکړي چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو له لوري لګېدلي بندیزونه باید تر هغو چې د شمالي کوریا خاوره له اټومي وسلو پاکیږي دوام پیدا کړي. د امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ تیره میاشت په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. او د روسیې په ناکراره سیمه داغستان کې دوه پولیس افسران پرون ووژل سول. د داغستان جمهوریت د پولیسو یوه ویاند ویلي چې پر پولیسو د ګزمې په وخت کې وسلواله حمله شوې ده. داغستان چې اکثر خلک یې مسلمانان دي له چچنیا سره ګډه پوله لري. د روسیې د جمهوریت له 1991 میلادي کال راهیسې چې شوروي اتحاد ړنګ سو د بیرتون غوښتونکو پر ضد مبارزه کوي او له دې امله یې پر پوځي ځواکونو داسې خونړۍ وسلوالې حملې کیږي.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. نو لکه چې مخکې مې ویل د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولیږي تر څو له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دوی نن په یوې ګډې خبري غونډه کې په کابل کې دا خبره کړې ده. بلخوا د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د بمباریو په اړه مهم د تحقیقاتو د پیل څخه خبر و چې ادعا کېږي د په دغو هوایي بریدونو کې چې ګواکې د نړیوالو ځواکونو له خوا سوي دي د ښځو او ماشومانو په ګډون څوارلس تنه وژل سوي دي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. دوستانو ورته د خبرونه د ستر موضوع ته د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دغه د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویګډي خبري غونډې ته د خبرې کړې دي. د غي غونډې ته زما همکار حدیث پردیس ورغلی و چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کړ شدی او غواړي د دې غونډې په اړه نور جزئیات راکړي. پردیس خبرونه ته شرغلی کز ما وزوري دوستانو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته تاسو نور جزئیات ورکړي چې په دې غونډه کې نور څه خبرې وسوي چې دغه پلاوی به څه وخت قطر ته ځي د قطر پلازمې دوه ته.
من نصر بجان سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. بلې د افغانستان د سولې علي شورا او د علماو د سرتاسري شورا نن ګډه مطبوعاتي ناسته لرله او په دغه ناسته کې د سولې په رابطه باندې د وروستیو پرمختګونو په اړه خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د سولې د علي شورا د دارالانشام رقم خپلواک غونډې ته وویلي چې په راتلونکي اونیو کې د سولې علي شورا او د علماو شورا پلاوی به دوهې ته ځي او دوی به د افغانستان او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د مستقیمو خبرو لپاره د سہولتونو په برابرولو لپاره دوی هلته ځي او هلته به کار کوي. همداراز ښاغلي خپلواک وویل چې اونۍ کې به افغانستان، سوریه، عربستان، متحده ایالاتونو او اماراتو ترمنځ یو څلور اړخیزه ناسته هم ترسره کیږي. که څه هم ښاغلي خپلواک د دغې ناستې په اړه باندې زیات جزئیات ورنه کړل، خو ده وویل چې تمه یې خدا چې په دغه ناسته کې به د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره ښه انکشافات رامنځته شي. د همداراز ژمنه وکړه چې افغان حکومت د ټولو امکاناتو نه په استفادې هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کی اومدار از یو پختنه چې تریوش و چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له ډیپلوماټانو سره کتلی دي په دې راته د ویل چې سولې علي شورا په جریان کې دوی نه دي اما دوی په ټول توان هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کی د علماو شورا سرتاسری شورا مشر قیام الدین کشاف هم په دغه ناسته کې ځینې موارد ته اشاره وکړه دوی ویل چې د سعودي عربستان کې د علماو ناسته او کوم اعلامیه چې دوی صادره کړه دا د افغانستان د سولې په برخه کې او د سولې د بهیر په درشل کې یو نوی پړاو دی او د لومړي ځل لپاره داسې کېږي چې د اسلامي نړۍ دیني عالمان په یوه آواز په افغانستان کې جګړه ناروا بولي او د تمه وښوده چې هرو مرو به په افغانستان کې د سولې وروستۍ هڅې چې کومې پیل شوې او کېږي دا به نتیجه ورکوي او افغانان به د سولې شاهدانوي. بله فریبا،
بله ډېر زیاته مننه کوم. حدیث پردیس و چې کابل کې د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا د ګډې غونډې د جزئیاتو خبرولو او په دې غونډه کې عمده خبره دا و چې دغه استازي غواړي یو پلاوی قطر ته ولیږي څو هلته له طالبانو سره خبرې وکړي او طالبانو هڅوي چې د افغانستان او حکومت سره د سولې خبرو او مذاکراتو مېز ته حاضر شي. په همدې ارتباط موږ یوه تحلیلي مرکه هم لرو چې روس په څو شیبو کې درته خبره کوم. مخکې تر دې چې د مرکه ته ورسو دا باید وایم چې د درې څلوېښت اسلامي هیوادونو د شاوخوا یو سل لس دیني عالمانو غونډه د سرطان پر نولسمه د سعودي عربستان په جدي ښار کې پیل شوه او په دوهمه ورځ یې یعنی د سرطان پر شلمه په مکه مکرمه کې و چې د غونډې په پای کې دوی د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه ناروا بلل شوې وه او افغان ولسمشر د دې اعلامیې هرکلی وکړه. د المان شورا او د سولې د علي شورا د نننۍ غونډې په اړه د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې که په قطر کې خبرې پیلېږي باید د امریکا یو پلاوی هم پکې ګډون ولري. دوی وایي امریکا، طالبان، افغان حکومت او د سیمې ځینې نور هیوادونه د افغانستان د ستونزې په حل کې بنسټیز رول لري. یوسف خان ځدران له شهزاده مسعود سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې دوهې ته د افغان پلاوی سفر آیا د خبرو د رسمي پیل په معنا ده که یا؟
نا زه فکر کوم دا به پیل د خبرې ځکه د کچېرې د سیمې د منطقې هیوادونه او په غټه کې د لوی قوتونه د واقعي سولې لپاره همکار اوسېږي. زه فکر کوم چې دا یو بیا ډېر ښه آغاز ده او کچېرې بیروني لوی قوتونه قدرتونه یا د سیمې هیوادونه هغوی اخلاصمندانه په دې لاره کې همکاري ونه کړي بیا به زه فکر کوم چې دا به هم د تېر په څېر به داسې یو تشریفاتي خبرې بیا به نتیجه ورنه کړي.
خو مسعود صاحب، طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې آیا دوی د خبرو میز ته کینی که نه؟ په داسې حال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه ویلي چې امریکا حتی طالبانو دا غوښتنې ته غاړه ایښې ده چې د امریکا سره مخامخ خبرې کول غواړي. دوی هم خپلو ډیپلوماټانو ته په همدې اړه څه ویلي. دلته د جنګ نورې ډېرې د جنګ په وړاندې ډېر نور دلیلونه وړاندې شول چې باید ودرېږي. یعنې اوس هغه وخت راغلی دی چې دا خبرې باید پیل شي.
زما پلان باندې مخکې ویلي بیا مې ځل وایم چې تېر یو مهم نیک اقدام دی چې نه یوازې امریکا او طالبان په خپل منځ خبرې کوي بلکې د افغانستان حکومت هم باید په دې خبرو پوهېږم کې یعنې دا خبرې باید درې اړخیزې وي. افغانستان حکومت، طالبان او د امریکې متحده ایالات. نو که دا درې واړه سره کښېني په یو تفاهم باندې دوی نتیجې ته هم رسېدلی شي او مثبته نتیجه به هم ولري.
مسعود صاحب، یو بل څه چې ویل کېږي د افغانستان د علماو د سولې شورا وایي چې په راتلونکي کې به په کابل کې د پاکستان د علماو او همدارنګه د افغان علماو یو بل ګډ کانفرنس جوړیږي. یعنی فکر کوي چې اوس د پاکستان سره هم د دغه ستونزې د حل په خاطر باندې هڅې روانې دي که نه؟ دغه کانفرنس ته په ټوله کې په کومه معنی کتل کېدای شي؟
زه فکر کوم چې هر کانفرنس کې د پاکستان د علماو ګډون ډېر کمرنګه و او زه د پاکستان په کړو وړو باندې متاسفه اوس هم ډېر شک لرم. اما بیا هم چې هر قدم پورته کېږي د سولې لپاره موږ به په نیک فال ورته ګورو. زه امیدوارم لکه چې ما مخکې وویلي چې موږ د سیمې هیوادونه په مجموع کې د منطقې هیوادونه په ټولو کې دوی یو تفاهم ورسېږي چې د افغانستان د باعزته سولې لپاره کار وکړي. په هغې صورت کې به بیا پاکستان علما او د پاکستان اداره چې هغه به نظامي اداره ده دوی به هم په نتیجې ته ورسېږي چې د سولې سره بیا هم کوي.
نو د پاکستان د پاکستاني علماو کمرنګه ګډون چې هغه تل پر انتقاد هم شوی دی، فکر کوي چې له دې وروسته به ویل کېږي چې دوی د نظامیانو په لاس کې دي. کابل کې چې کومه غونډه جوړیږي آیا دوی به هلته ګډون وکړی شي؟ هغسې چې افغان حکومت یې تمه لري، افغان لوری تمه لري؟
زه فکر نه کوم چې په کوم شرایطو کې چې پاکستان اوس قرار لري چې هغه دوه مخی سیاست لکه څنګه چې پخوا به وله تر اوسه یې ادامه ورکړې ده، تر څو په هغې صورت چې لوی قوتونه په پاکستان باندې دقیق فشار نه وهي او پاکستان بېرته مجبور نه کړي چې جنګ لاره پرېږدي او د سولې لاره د افغانستان د حکومت سره یا د افغانستان د علماو سره همکاري.
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعودو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس په یوې بلې مسلې ته ورسو چې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست یو حکومتي پلاوی د کندوز چاردرې ولسوالۍ ته تللی دی او په دغه ځای کې د ملکیانو پر وژل کېدو باندې تحقیقات کوي. دغه کسان چې ادا کېږي د پنجشنبې په ورځ په هوایي برید کې وژل شوي دي او دا ادا هم کېږي چې دغه هوایي برید د نړیوالو ځواکونو لخوا سوی دی. نو د دوی نن تحقیقات پیل کړي دي او غواړو چې د دغه تحقیقاتو په اړه د جزئیاتو په اړه البته د سیمې څخه زموږ د همکار اجمل آریان څخه نور جزئیات واخلو چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کرښه دی. اجمل آریان، خبرونه ته ښه راغلی. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وایئ چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت عمومي ریاست او دغه د ملي شورا دغه ګډ پلاوی چې کندوز ته تللی دی، دوی تحقیقات پیل کړل، تر اوسه پورې تازه جزئیات څه دي؟
من لمرخ په سلامونه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تیر ورځ کندوز ته یو پلاوی راغلی. دا پلاوی مشري شو د انټرنالي په غاړه ده او پراس کې د ملي اردو امدار د ملي اردو امدارنګ د کومې چار وزارت د ملي امنیت ریاست او د نورو ارګانونو پلاوی هم شامل دي. څو شپې وړاندې د کندوز ویان د نعمت الله جمهوري ازادي راډیو ویل چې دغه پلاوی نن راستن د خپلې څېړنې او پلټنې پیل کړې دي له بېلابېلو خلکو سره، د شمېرو خلکو سره، د امنیتي مسؤلینو سره او دغه د دغه څېړنې ته غسوي او سیمې ته به ځي او بیا وروسته به د دغه پلټنې یا څېړنې هغه کوم نتایج چې دي له مرکزي حکومت سره شریکوي.
بله، ډېر زیات مننه کوم اجمل آریان. ول کندوز ولایت خې د افغان حکومتي پلاوی د ورغلي حکومتي پلاوی د تحقیقاتو د پیل پاړه جزئیات راکول.
دا هم څو اقتصادي خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د غزولو چارې پیل شي. د افغانستان د ریل پټلۍ د ادارې رئیس محمد یما شمس رسنیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د غزولو د ډیزاین کارونه بشپړ شوي او تمه ده چې د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې عملي چارې هم پیل شي. د ښاغلي شمس خبره د افغانستان او تاجکستان تخنیکي ټیمونو په اړه خبرې کړي او خپلو کې هوکړې ته رسیدلي. د معلوماتو له مخې د ریل دغه پټلۍ به د تاجکستان د کول خوزاباد نه پیل او 50 کیلومتر جنوب خواته د پنج پایان لورته وغځیږي او بیا به د پنج له سین نه چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ ګډه پوله ده تیریږي او شیرخان بندر ته رسیږي. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په ارزښت دوه پروژو د رغولو چارې پیل شوې. د بختر اژانس د خبر له مخې په دغه دوه پروژو چې د کرنې او مالدارۍ او د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارتونو په مالی لګښت رغول کیږي، د استنادي دیوالونو، د اوبو رسولو، د کانالونو او ویالو جوړول شامل دي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې دغه پروژې به د اوو میاشتو په اوږدو کې بشپړې او د سلګونو کسانو ستونزې به پرې هوارې شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1150 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1390 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2680 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 50 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ لس پوله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ.
دوستانو له وصل وصال څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان پر بېلابېلو مسایلو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. دغو ورځپاڼو ته اجمل تورمن کتنه کړې ده، ورڅخه به واورو چې د ورځپاڼو څه لیکلې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنیدنې او د جنبش اسلامي د غوښتنو او اعتراضونو په اړه یو شمېر لیکنې او سل لیکنې چاپ کړې دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې جنرال دوستم ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې نوموړی به په ترکیه کې تر دوه کاله اوسېدو وروسته د یکشنبې په ورځ کابل ته راشي. د مطلب د لیکونکي په وینا سرچینو رسنیو ته دا هم ویلي چې دوستم به کابل ته تر راستنېدو وروسته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د سرچینو په حواله په مطلب کې وړاندې راغلي چې له جنرال دوستم نه به د راستنېدنې پر مهال د لوړ پوړو حکومتي چارواکو لخوا تود هرکلی وشي. ملیار من خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي، ارګ د جنرال دوستم په راوستلو سره د میلیونونو کسانو د عدالت غوښتنې د غږ د غلي کولو په هڅه کې دی. په مقاله کې راغلي چې جنرال دوستم، محمد محقق، عطا محمد نور او یو شمېر نور بانفوزه قومي او مذهبي مشران شته چې د دولت نه د باج او امتیاز په اخیستلو او د خپلو اهدافو په خاطر د خلکو د غږونو په غلي کولو کې مهم رول لوبوي او د حکومت د توطیو او سناریوګانو لپاره په لنډمهالي کې ښه زمینه برابروي. خو د لیکوال په خبره دا بیا په اوږدمهالي کې خطرناکه ده او افغانستان به د بحران په لور بوزي. د مقالې لیکوال ټینګار کوي چې په داسې یو حالت کې چې په هیواد کې جګړه روانه ده او لرې او نږدې هیوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان هڅه کوي چې دغه جګړه لا اورنۍ شي، حکومت باید د دیموکراتیکو او ولس ملاتړ سیستمونو د رامنځته کولو هڅه وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي داسې اوازې دي چې دوستم بیا هیواد ته راستنېږي. په مطلب کې راغلي دا اوازې وروسته له هغې تودېږي چې د هغې یو نږدې پلوي نظام الدین قیصاري د دولت لخوا ونیول شو او تر اوسه هم په بند کې دی، خو په پلوي د افغانستان په شمال کې پراخ اعتراضونه روان دي. ورځپاڼه موضوع ته په اشاره لیږي، قومي سیاستونه او د هیواد په ملي سیاست کې د زورواکو حضور په هیڅ حالت کې د هیواد او ولس په خیر نه دی. خو د لیکوال په خبره چیرې دی داسې یو ژمن حکومت چې د دغه کار مخه ونیسي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې جنبش له خپله حده اوړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د جنبش ګوند پلویانو په فاریاب کې د اقینی بندر تر تړلو وروسته د جمعې په ورځ په کندز کې د شیرخان بندر ور هم وتړو. په مطلب کې راغلي خو حکومت یې په وړاندې له صبر کار اخلي. په مطلب کې مظاهره کوونکو ته په خطاب کې ویل شوی چې د بشر د حقونو له ناقضینو ستاسې ملاتړ دا د ولس په خیر کار نه دی او کوم کارونه چې تاسې کوئ زیان یې په خپله وینئ.
سمه خلاصه د ریډیو اوري. په پاکستان کې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ یعنی د جولای په 15مه پارلماني انتخابات کېږي. د دغو انتخاباتو په درشل کې په تیر نږدې یوې اونۍ کې لسګونه کسان د نوماندانو په ګډون په ځان وژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. فرشته جلازی په دې مبارزو کې درې مخکښ کاندیدان در معرفي کوي.
د پاکستان په روانو ټاکنو کې درې کاندیدان، د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر بلاول بوټو زرداری، د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شهباز شریف تورنورو ډیر پیژندل سوي او مخکښ کړل کیږي. شهباز شریف د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نواز ګوند له پیژندل سوو مشرانو دی. هغه د پنجاب په یوه بډایه کورنۍ کې لوی سوی. د هغه پلار میا محمد شریف سر پانګوال و چې متعددي صنعتي فابریکې چلولې. شهباز شریف د یو مستقل هیواد په توګه د پاکستان تر تشکیل څلور کاله وروسته وزېږېد او په ځوانۍ کې د خپل پلار په څیر تجارت او صنعتي کارونه کول، خو وروسته د خپل مشر ورور نواز شریف پر لور حرکت پیل کړ او سیاسي فعالیت ته یې مخه کړه. هغه وروسته د پنجاب اعلی وزیر وټاکل او بیا د دې ایالت والی سو، خو په 1999 میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال پرویز مشرف تر پوځي کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره سعودي عرب ته تبعید شو. شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف په 2008 میلادي کال کې پاکستان ته ستانه سول او یو بار بیا د پنجاب حکومت شهباز شریف ته ورسید. شاباز شریف شپږشپېته کلن دی او که د پاکستان سیاسي حالاتو ته وکتل سي هغه د خپل مشر ورور نواز شریف لپاره یوه ښه سیاسي تکیه ده. د څارونکو په باور له نواز شریف سره د هغه د سیاست فرق دا دی چې شاباز شریف د سیاسي فعالیت په کلونو کې توانېدلی چې د پوځ له جنرالانو سره ښه روابط وساتي. په پاکستان کې بل عمده کاندید د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان دی. عمران خان تر خپل سیاسي فعالیت مخکې په سیمه او نړۍ کې د کرکټ د اتل په توګه ښه پیژندل سوی دی. عمران خان د پنجاب صوبې دی او هغه هم شپږشپېته کلن دی. هغه له 1921 تر 2 میلادي کلونو کرکټ کاوه او په 1992 کې چې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان شو د پاکستان لوبډلې د کرکټ نړیواله اتلولي وګټله. عمران خان په اکسفورد کې زده کړې کړې او په کرکټ کې د شهرت تر ګټلو وروسته یې سیاست ته مخ اړولی دی. هغه په 1989 میلادي کال کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند بنسټ کېښود. سره له دې چې پنجابۍ دی خو څو کاله مخکې یې ګوند د پاکستان تر نورو ټولو صوبو په خیبر پښتونخوا کې زیاتې رایې وګټلې او په افغانستان کې د جګړې ملاتړ په ځینې سیاسي او د مدني فعالانو په کړیو کې هغه ته د طالبان خان لقب هم ورکړی و. د عمران خان یوه مسأله چې په مکرر ډول په رسنیو کې مطرح شوې د هغه شخصي یا کورنۍ ژوند دی. عمران خان د پاکستان ډیر خلک د یوې مور لپاره د شزوی په توګه پیژني. کله چې د عمران خان مور په سرطان مرسوه هغه په لاهور کې د خپل مور په نوم د شوکت خانوم د سرطان روغتون او تحقیقاتي مرکز پرانیست چې هر کال سلګونه کسان د پاکستان او د ټولې سیمې څخه د درملنې لپاره ورځي. په مطبوعاتو کې د عمران خان پر متعددو ودونو تل بحثونه کېږي. عمران خان د ځوانۍ او خپل شهرت داوج په کلونو کې له یوې برېتانوي ښځې سره واده وکړ چې دوه زامن ورسره لري. بیا یې طلاق واخیست او دوهم واده یې د ریحام خان په نوم له یوې پاکستاني پښتني سره وو چې تر لنډ وخت وروسته په طلاق ختم سو. دریم وار یې له بشرا منیکا سره واده وکړ چې د پاکستان په مذهبي کړیو کې فعاله بلل کېږي. عمران خان د کرکټ له تلولۍ تر بحث پارونکو ودونو او مکررو طلاقونو د خیبر پښتونخوا له حکومت د طالبان خان تر لقبه په سیاسي او شخصي ژوند کې له لوړو او ژورو سره د پاکستان صدارت ته د رسیدو لپاره له غوغا ډک انتخاباتي کمپاین چلوي. دریم او تر نورو ځوان کاندید بلاول بوټو زرداری دی چې دیش کاله عمر لري. بلاول د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او د مخکنی ولسمشر آصف علي زرداری اول اولاد دی او په کراچی ښار کې زیږیدلی دی. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند مشرتابه میراث بلاول بوټو زرداری ته د هغه لنیکه ذوالفقار علي بوټو ورسېدلی دی. په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق تر پوځي کودتا وروسته ذوالفقار علي بوټو ونیول او د پوځي محکمې په حکم اعدام شو. د بلاول دوهمه ماګان هم ترور او په مرموز ډول ووژل سول. د پاکستان د پیپلز ګوند مشري د بلاول مور بنظیر بوټو کوله چې دوه واره د صدارت پر ګدۍ کښېنسته خو په 2010 میلادي کال کې په یوه انتحاري حمله کې هغه هم ووژل سوه. د بنظیر بوټو تر قتل وروسته بلاول مجبورن په بریتانیا کې خپلې زده کړې نیمګړې پرېښودلې او پاکستان ته ستون سو. هغه که څه هم خپلې زده کړې په انګلستان کې بشپړې کړې او ډېر په بریتانیا او متحده عربي اماراتو کې اوسېدلی د سیاسي فعالیت تر اعلان وروسته په پاکستان کې ژوند پیل کړی دی. بلاول
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه خبر درکوم چې وچکلي ټول وطن دی ځپلی ده. د دولت لخوا څخه هېڅ همکاري زموږ سره نه شوې. مرستې ټوله د وایستو خلکو یوړلې. په زابل کښې هر څه خیره مشیې راغلي دي ټولو یا د وکیلانو یوړې یا رئیسانو یوړلې. د غریبو سره هېڅ مرسته نه ده شوې. مننه زموږ د پیغام دی و تاسو او د فتوا چارواکو ته ورسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلمی پلیچرخی محبس تک خبر کوما ایک پر زندانو کی دا بندیان سر دا محبس تا مسلم لخواد سخت ظلمونه کېږي. وهل ټکول ورسره کېږي. د ځینو زندانیانو روغتیایي حالات ته پاملرنه نه کېږي. د تېرو زندانیانو مریضان دلته په زندان کې د سر طبابت شبخانه دلته ستال ته چې کله ورسي چې هر مریض یې دوه پایکټه ګولۍ ورکړي ټولو ته دا بروتین ګولۍ یا پرستامول ګولۍ ورکړي. چاره مرض لري داخل بلاک چې کوم کلینیک هلته چې ورسي چاره مرض ولري یوه دانه ګولۍ پلاس درکړي وایي دغه ګولۍ ده هغه سپیچلې ده. نو ستاسو ته مې هیله ده چې تاسو تر لوړ پورو چارواکو پورې تر مسؤلینو پورې دا زموږ غږ ورسوي. تنها یوازې د بندیان د سکنچه ځورونې یوې خواته ده، د خوراکي توکي هم خراب دي، په پوره ډول نه ورته رسېږي. ځینې زندانیانو د حبس ماده پوره ده چې هغه هم نه خوشې کېږي، په یو نامه بل نامه ځینې اخل کېږي، وروسته بیا خوشې کېږي. فرمانونه ځینو بندیانو ته نه رسېږي، کوم فرمان چې ولسمشر اعلان کړي هغه دلته هغه کسان چې مستحق کې هغه وخت کې ورته رسېږي چې کله مدیر د رژیم یا نور د محبس مسؤلین پیسې ځینې ترلاسه کړي. وسلام سلمی د پلیسخت محبس د ازادۍ راډیو څخه مننه. سلامه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو اوریدل. او دوستان اوس به یو ځل بیا له فرشتي جلسې څخه د مهمو خبرونو لنډیز ورو ورپسې د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن دوی ته د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلانوي. د دې کمیسیون وایاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړې شایي د ځینو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک تاثیر وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره دوه ته دي. د دواړو شوراګانو استادو نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا پلاوی به په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استادو سره کښېني او خبرې به ورسره وکړي. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر نهرین ولسوالۍ حمله کړې ده. د بغلان د پولیسو ویان ذبیح الله شجاع نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا له څلورو خواوو پر نهرین حمله کړې وه چې دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. شجاع وویل په حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس ژغ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثره کېدلی شي په پام کې ونیسي او خوندي یې کړي. ماتیس پرون په یو بیان کې وویل چې روسیه باید د خپلو خصمانه کارونو بیا پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنگټن د اړیکو د ټینګولو هڅې ورسره کوي باید پر روسیه د بندیزونو له امله اغیزمن نشي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت سش کال د کوکنارو د کښت په اړه ولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د یو کور د تالاشۍ پر مهال لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کابل امنیه قومندان داود امین د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د یو سل یو نمبر اسمایي زون له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نهمې ناحیې پاړمند سیمه هوتخیلو کې یو کور تلاشي او اویا کیلوګرامه تریاکي ونیول.
در صحیح بازار هوتخیل
د هوتخیلو د بازار په سیمه کې اویا کیلوګرامه تریاک له یو تن تورن او یو کلاشنکوب سره نیول شوی دي. موږ کولای شو چې د دې کسانو په نیولو سره لوی مافیایي ډلې ته ځانونه ورسوي.
د کابل پولیسو په وروستیو میاشتو کې د نشي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر وړاندې عملیات ډیر کړي او تر دې مهاله یې پلسګونو کسان نیولې دي. دوبۍ ته د 400 د قاچاقو پر مهال یو تن ونیول شو. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاړه کې راغلي چې پولیسو یو تن هغه مهال ونیو چې 115 ګرامه چرسي د لډو پونوم گیم په تختو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل د هوایي ډګر لاري دوبۍ ته یوسي. په دې وروستیو اونۍ کې قاچاق کوونکي ډیره هڅه کوي نشئی مواد د هوایي ډګرونو له لارې له هیواده بهر قاچاق کړي چې تر اوسه یې په لسګونه کسان نیول شوي دي. د روان کال په وروستیو میاشتو کې په غزنی ولایت کې د نشئی موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د غزنی ولایت امنیه قومندان فرید مشال د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو یو دیش قاچاق کوونکي نیولي او له دوی سره یې سلګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیولي چې د هیواد له جنوب څخه یې مرکز ته قاچاق کول. ښاغلی مشال له خلکو غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
مز ټول اوزو مربوطه اوزو ته غاډ یو دغه پرسونل د مدیریت مالي خادر پلان جوړ کړی دی ستاسو د لارې سم په ټول د غزنی په شریف ولسو باندې ځخ کو چې هر ځای پروشنده د مواد مخادر ویني نږدې ترين پولیس خبر وکي او موږ هم کشف فعالیتونه په دیار کې شروع دي او ان شاء الله موږ به د غزنی صدابت بوټي د مردار په جديد به دا موږ کوو.
خغلی مشل زیاتوی چې په دې ورستوي کلونو کې په غزنی کې د کوکنارو کښت صفر شوی وو، خو سا کال بیا د اجرستان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې ده کوکنار کرل شوی دی. په هرات ولایت کې 15 کسان د نشه موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرات او فراه ولایتونو دوه اوسیدونکي چې له څه مودې راهیسې په هرات ښار کې نشه یي مواد خرڅول د دوشنبه په ورځ له 2.5 کیلوګرامو 400 سره ونیول شول. په دوه نورو پیښو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو درې نور کسان هغه مهال ونیول چې غوښتلي نشه یي مواد د پرچون په ډول په هرات ښار او انجیل ولسوالۍ کې خرڅ کړي. دغه ډول له دوی سره په مجموع کې 2.5 کیلوګرامه چرس او هیروین هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اړوندو محکمو 13 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او له یو څخه تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 13 کسان چې د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقو په 13 قضیو کې نیول شوي، بل د دوسیو تر بشپړ کېدو وروسته د محکمې په علني غونډو کې له یو څخه تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. خغلی موحد وایي چې په تیره اونۍ کې امنیتي ادارو په 11 ولایتونو کې 10 قاچاق کوونکي د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شي، په دوی کې دوی ښځې او یو ایرانی هم شامل دی. لودي سره 14 کیلوګرامه هیروین، 81 کیلوګرامه تریاک، 168 کیلوګرامه چرس، 10 ټابلیټکا ګولۍ او 14 کیلوګرامه شیشه هم نیول شوې ده.
مسکا او تکو چې د نشي مواد په برخه کې د غونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د نشي مواد پر ضد مبارزې وزارت سش کال د کوکنارو په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی.
کمکاری مسئولین
لنشه مواد سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بیغوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لار هواره کړې ده.
په بغلان ولایت کې سږ کال د کوکنارو کښت کم شوی دی
نسبت به پارسال.
د تیر کال په پرتله سږ کال سره لدې چې د کوکنارو کښت مو له منځ نه دی وړی، بیا هم په ولسوالۍ کې لږ کوکنار کرل شوی وو.
دا چې تر درملنې وروسته د معتاد کورنۍ کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
زموږ په ټولنه کې معتادین له تداوی وروسته په ډېرو بدو نومونو یادېږي. د دغسې القابو اورېدل خپله د معتاد روحیه ډېره خرابوي.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
دا کور نه دی، سم زندان دی. زندان زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په روان میلادي کال کې په مجموعي ډول تر 3 لک هکتار ډېر مځکو کې کوکنار کرل شوی چې حکومت یوازې له 500 څخه تر 600 هکتار مځکو کوکنار اړولی دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل لومړنۍ لاسته راغلي شمېرې ښیي چې سږ کال په افغانستان کې 3 لک او 28 زره هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي او دوی غوښته چې له دې کوکنارو څخه لږ تر لږه په سلو کې 15 واړوي، خو د ناامنۍ او همغږۍ د نشتوالي له امله خپل دې هدف ته ونه رسېدل. په ولسي جرګه کې د نشي موادو پر ضد مبارزې کمیسیون یو غړی وایي چې د ناامنۍ تر څنګ د جدي موقف او عملي پلان نشتوالي هم د نشي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت څېړنو لومړنۍ شمېرې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په 328 زره هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي او بزګرو د ډېری ځمکو تریاک هم ټول کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې ډېری کوکنار د کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، کابل، بلخ، بدخشان، فراه، فاریاب، بادغیس، سمنګان، بغلان او هرات ولایتونو په ناامنه سیمو کې کرل شوي دي. ښاغلی احمدي وایي چې په دې سیمو کې ناامني د کوکنارو د کښت اړولو مخه نیولې ده. خدا چې په ځینو امن سیمو کې هم کوکنار نه دي اړول سوي، په دې اړه ښاغلی احمدي وایي:
په 2013 کال کې په 308,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. موږ باید له 2% تر 15% پورې د کوکنارو کښت اړولی وای، خو خپل دې هدف ته ونه رسیدو. په دې 2 ولایتونو کې له 500 څخه تر 600 هکټارو پورې ځمکې له کوکنارو څخه پاکې شوي دي. په 93 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې ناامنه دي. په کومو سیمو کې چې امن دی هلته بیا د مربوطه ادارو ترمنځ همغږي نشته.
ښاغلی احمدي زیاتوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د ناامنۍ له خاطره د کوکنارو اړولو کلنی پلان سم نه دی عملي سوی او موږ خپل ټاکلي هدف ته نه یو رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په کندهار کې بزګران د کوکنارو له کښت سره لیوالتیا نه لري، خو د شمالي ولایتونو مسؤلین بیا په خپلو سیمو کې د کوکنارو د زیاتوالي خبره کوي. غور هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سږ کال ډېر کوکنار پکې کرل سوي دي. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین نه دی سوی. د ولسي جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون یو غړی چمنشاه اعتمادي وایي چې د ناامنۍ تر څنګ د جدي موقف او عملي پلان نشتوالی هم د نشه یي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده.
کمکاری مسئولین
لنشی موادو سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بیغوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لار هواره کړې ده. له بده مرغه چې په وروستیو کلونو کې لنشی موادو سره د مبارزې په برخه کې داسې ستراتیژیک او د عملي کېدو وړ پلان نشته. اوس چې نشی مواد ډیر شوي او د مبارزې د برخې چارواکي ناامني پلمه کوي، دا سم دلایل نه دي، بلکې دا عذر تر ګناه بدتر دی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د افغانستان امنیتي ځواکونو له لومړیتوبونو څخه د نشه یي موادو د مبارزې وتل د کوکنارو د کښت او تولید د زیاتوالي لامل بولي او له امنیت شورا څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره مبارزې ته دي له تروریزم سره د مبارزې د پلان په سر کې ځای ورکړي. دغه ډول ښاغلی اعتمادي وړاندیز کوي چې امنیتي ځواکونه او نشه یي موادو ته ځانګړي سوي ظرفیتونه باید په نورو برخو کې ونه لګول سي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو او تروریستانو مالي سرچینه وچوي.
محمد ایاز تنک په دې اړه راپور اورو چې سږ کال د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت د کوکنارو په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. اوس بغلان ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت په اړه خبرې کوو. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تاریاکو پر خلاف مذهبي تبلیغات، د تاریاکو د بیې ټیټوالی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو په کښت کې کموالی راسي. د دې ولایت بزګران وایي چې که دولت زراعت ته پام وکړي او خلک بدیل کښت ته وهڅوي، نو په دې ولایت کې به د کوکنارو کښت راکم سي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابي وایي چې د دې ولایت خلک د کوکنارو له کښت څخه خواتور شوي دي. بزګران وایي چې که دولت له دوی سره د حلال کښت په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګران به هیڅکله هم کوکنار ونه کړي. ښاغلی اندرابي بزګرانو ته عامه پوهاوی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د کوکنارو کښت د کموالی سبب ګڼي.
دا تیر کال په پرتله سږ کال سره له دې چې د کوکنارو کښت مو له منځه نه دی وړی، بیا هم په ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي وو. د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کمښت او په دې برخه کې له ستونزو سره مخ کېدل هغه دلیلونه دي چې سږ کال د تیر کال په پرتله په بغلان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی راغلی.
دغه راز د هغو ولسوالیو بزګران چې پخوا به یې تریاک او بنګ کرل، اوس د نشه یي موادو له کښت څخه ناهیلي شوي او وایي چې نور خپله خوخه تریاک نه کری. خو پښتنه دا ده چې بزګران ولې کوکنار کری. د بغلان ولایت د پل حصار ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام سرور په دې اړه د بیلابیلو دلیلونو یادونه کوي.
کیلوی په 10,000 تر راکته شول، لا 2,500 شول، خو بل اخره اوسې کیلو په 1,000 افغانۍ ده. په 1,000 افغانۍ هم څوک نه اخلي. په علت یې نه پوهېږم، خو اوس خلک خپله پښیمانه دي. مولایان وایي چې د کوکنارو په کښت سره ځمکه 70 کاله د الله له ذکر څخه پاتې کیږي. ایمان او عقیدې ته مو زیان لري، روژه او لمونځ مو نه کیږي.
بزګران وایي چې که دولت دوی ته سړی خونې جوړي او دوی بدیل کښت ته وهڅوي، ښایي په څو راتلونکو کلونو کې هیڅوک هم کوکنار ونه کړي.
د اندراب خلک ټول باغونه او زراعتي ځمکې لري، خو د دې ولایت پر میوه، پیاز او پټاټو باندې پانګونه نه ده سوې او سړی خونی هم نه دی ورته جوړې سوې تر څو د بزګرانو حاصلات په سمه توګه خوندي او بیا خرڅ کړای شي. باید دولت پر دې برخې پانګونه کړې وای تر څو د ځمکوالو پام د میوې باغونو ته واوړي او د کوکنارو لکښت څخه لاس واخلي.
د بغلان ولایت د زراعت رئیس عبدالوهاب خیرزاده وایي چې د بزګرانو د هڅونې لپاره ګڼ پروګرامونه په پام کې لرو تر څو دوی د کوکنارو لکښت څخه لاس واخلي.
په مجموع کې زموږ ټول فعالیتونه د کوکنارو د کښت لپاره ښه بدیل دی چې دا مهال د بیلابیلو ولسوالیو په شلو ټوټو ځمکو کې په امتحاني ډول زعفران کرل شوي چې دا خپله یو ښه بدیل دی او دې ته ورته لکه سږ کال د سري او اصلاح شویو تخمونو ویش. دغه راز مو د بزګرانو لپاره د سړو خونو وړاندیز هم کړی دی تر څو وکولی شو چې د دوی محصولات ورکې وساتو.
بغلان په شمال ختیځو ولایتونو کې د تریاکو د تولید په سر کې راځي او د معتادینو شمیر هم په دې وروستیو کې له نږدې 2000 څخه 8000 ته اوچت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان ولایت کې له څلورو کالو راهیسې د کوکنارو د کښت پر خلاف اقدام نه دی شوی. له همدې امله د کوکنارو د کښت کچه له 160 هکتارو ځمکې څخه 1100 هکتارو ته لوړه شوې ده.
مسکا هوتکو چې په بغلان کې د تریاکو د کښت په اړه راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 45 30 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1200 منځنۍ سپو خبريږي. اوس تر درملنې وروسته د محتاجینو د کورنیو پر مسؤلیتونو خبرې کوو. څېړنو ښودلې چې ځینې محتاجین تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې که کورنۍ د دې ډول خلکو په اړه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، نو تداوي سوي محتاجین بیرته په نشو نه اخته کیږي. دا چې کورنۍ د تداوي سوي محتاجینو په اړه کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د محتاجینو ته درملنې وروسته هغوی ته پاملرنه څومره ضروري ده.
د احتیاط د ناروغۍ په تعریف کې همدا ویل کېږي چې احتیاط یوه ټولنیزه ناروغۍ ده. اکثره معتادین په لومړي سر کې ډېرې کورنۍ ستونزې لري. په دې اساس د تداوي یوه ډېره اصلي برخه د هغو د کورنیو په ملاتړ او د کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. که داسې ووایو چې د احتیاط په تداوي کې د کورنۍ ونډه د احتیاط د تداوي د ملا د تیر حیثیت لري هم نو مبالغه به نه وي، ځکه معتادین په فعاله درملنه کې د یوې محدودې مودې لپاره تداوي ترلاسه کوي. لغه ورسته کله دی رغیدنې په لور دی او د دې د کورنۍ ونډه پکې ډیره اساسي ده. کچیرته کورنۍ ملاتړونه کې ډیر احتمال ده لري چې هغه تداوی ناکام شي.
کورنۍ باید کوم ټکی په پام کې ونیسي چې معتاد غړی بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
کورنۍ په دریو مراحلو کې د تداوی په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې د کورنۍ ونډه د مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. که چیرته کورنۍ په مناسب شکل معتاد سره کار وکړي، هغه دې ته حاضر کړي چې تداوي پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډیر مثبت ده. په دوهمه مرحله کې د فعال تداوي په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکي ژوند لپاره ډاډګیرنه ورکړي. او په درېمه مرحله کې له تداوي وروسته مرحله ده چې هغه ډیره حساسه ده او اکثره د مخدره موادو کاروونکي په دغه مرحله کې بیرته د ناهیلۍ له امله د مخدره توکو استعمال ته مخه کوي. که چیرته په دغه مرحله کې کورنۍ په فعال شکل سره له خپل معتاد غړي سره کار وکړي، د هغه د رغیدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا د دې کسانو تداوی به ډیره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعمال وژغورل شي. زموږ په ټولنه کې معتادین له تداوي وروسته په ډیرو بدو نومونو یادیږي. په دې باندې اعتماد نه کوي، پیغو
پیغور ورکول کیږي د دغه سی القاب او ریدل خپل د محتاد روح یی ډیره خرابوي دی بیا اخته کیدو لپاره یو غټ دلیل همدا بلل کی نو پکار ده چې ټول کورنۍ غغته دی او تراویسی ناروغ پسترګو وګورین دی او ګناهګار پسترګ شک قرباندی کول او بی اعتمادی او بی احترامی فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موضوع ته مخ کول یو ډیر غټ دلیل ده او د دې ترڅنګ کیدای شي دغه کسان په کورنۍ کې ډیر زر په قهر سي نو د کورنۍ د غړو غټ کار لدی سره ډیر مهم ده هر کورنۍ چې کوم موتاد غړی لري دې ته په کار د ستر هر څه مخ کې دی چې د مرز پر اړه خپل معلومات لوړ کړي کچیر ته دی معلومات پیدا کینو دوی به پوسی سی ډیر د کارونه سی یو محتاط غړی کی هغه دی په دماغ کې دغه سی تغیرات راځي سی هغه دی له کنټرول او اراده بهر دی نو په دې مرحله کې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري
د کورنۍ په مسولیتونو کې یو هم د موتاد ساره نه ده که په دې اړه معلومات راکړي سی یو کورنۍ خپل موتاد غړی څنګه وڅاري
موتاد باید په دې شکل سره ونه څارل سی چې هغه فکر وکړي چې په ما اعتماد موجود نه ده ځکه د شک فضا رامنځته کول د تداوی د ناکامۍ او د بیا اخته کېدو یو مهم علت ده اما په غیر مستقیم شکل سره کېدای سي دغه څارنه وسی په داسې شکل چې هغه ځان تحقیر او توهین ونه بولي کېدای سي دغه لملګرو معلومات ترلاسه سي کچیرته مخدره مواد او معتادین بیا ورسره ناسته ولاړ شروع کوي خپل کار خو توګه مخته نه بیای په دې مشورې په شکل په وډیره ښه او محترمانه ژبه ورسره خبرې وشي ترڅو له دې لارې دغه بیا اخته کېدو مخنیوي وسی
یو کورنۍ څنګه کولای شي چې معتاد غړی بخت وساتي
کورنۍ ته باید بعضی مهارتونه وروښودل سي داسې مهارتونه سي هغه څنګه خپل معتاد غړی خوشحاله ساتلی سي څنګه هغه سالم مصروفیتونه پیدا کولی سي په کورنیو کې هغه غړی سي هغه یو څه معلومات لري هغو ته په کار ده سي هغه یو تداوي سوي معتاد د ورځنیو پروګرامونو لپاره یو مناسب مهالویش جوړ کړي تر ټولو ډیر ښه مصروفیت کار کول دي د هغه تر څنګ د زده کړو د حرفوي تعلیماتو او د مهارتونو د زده کولو بعضي پروګرامونو ته کېدای سي هغه معرفي سي بعضي نور ټولنیز فعالیتونه دي کېدای سي په هغو کې دخیل سي او یوه ډیره ښه بدیله لاره سپورت په فعالیتونو کې او تداوي سوی معتاد شاملول دي د دې لپاره چې دی هم خوند واخلي له ژونده هم په سالمو مسایلو مصروفه سي یو کس که هغه لیک او لوست کولی سي مطالعه کولی سي کېدای سي د کتابونو په مطالعه وخت تیر کی او لدی لاری هغه لذت چې مخکې د مخدره موادو لکارولو اخیست لدی لاری واخلي
د افغانستان په جنو سیمو کې داسې کورنۍ شته چې ټول غړي یې په نشو اخته وي کله یو معتاد علاج وشي او بیرته کور ته ولاړ شي ممکن بیرته معتاد شي په دې صورت کې څه کول پکار دي
اړینه ده چې کورنۍ ټول غړي تداوي شي خوشبختانه موږ ډیر داسې پروګرامونه لرو چې په هغه کې د کورنۍ ټولو غړو ته تداوي برابرېدای شي موږ د تداوي مختلف ماډلونه لرو په یوه بڼه کې کولی شو خپل خدمات د ناروغ کور ته ورسوو په عین حال کې بعضې داسې مراکز لرو چې د زنانو او ماشومانو لپاره دي او ځینې نور د نارینه او غټانو لپاره
تر درملنې وروسته د محتاجونو د کورنۍ د مسؤلیتونو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په ځله پوره ډرامه لرو د ډرامیک صدا سده چې جاوید معتاد وي او ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي خمور پلار روختون طبيعي او علاج کوي جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید اهمي کورنۍ خوشاله وي یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي مور یې تر یوه کال پورې وي او بلې خوا ته سرګردانه ورپسې ګرځي خو بیا هم جاوید نسي پیدا کولی دا چې جاوید ولې له کوره ووت او وروسته به څه پېښ سي دا به په ډرامه کې واورو
خزه جاوید چیرې ده؟
جاوید په خپل کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي.
سمه ده، ورته وبه وایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
ښځې جاوید ته لکه علاج هېڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سبخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا دې کینم.
جاوید، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډرې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی. سړی لږ له کوره راوځي او دی خو اخوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دي پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، او چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلاره، دا دې څوم وار دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دې، نور دا سپکاوی نشم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. د یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا یو ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته ووایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی. زندان؟ زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېده، دومره ډېرې زارې مه ورته کوه.
او سړی، ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سودخور وایي خوا دې نه بدېږي.
بس د ښځې اعصاب مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډرې ورته ویلی، تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله ورځ ورته پوډرې وایې. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خورې، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کښېنم.
ښه خورې، ووایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد دی چې زما د محتاج زوی علاج ستاسې په چپخانه کې اوس.
او، ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو، جاوید یادوم.
ولې؟ خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته سو.
ولې؟ څنګه بېرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډرې ورته ویل. اخر یې یوه شپه زړه تنګ سو. پلار ته یې ویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوښه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بد یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کړي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لې سر نه وایم بیخي. بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی، موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري.
که علاج هم وکو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان بولدینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.